فساکنن او زمنور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوړی یو ګټي دا خو هیڅ خاط نه شي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینهو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خاصه مملکت نارانه غند حق لري د کار کولو. بعض کورونه کې داسې نارینه و نه لري نو خځه مجبور دي ضرورت ورته لري کار ته. دا خپل حق ته نو بيخي ډېر محتاج دي ځکه دی تقریبا بعض کورو کې خځه د نارانه په چیر سرپرست وي د کور مسؤلیت لغاړي وو. اوس نو طبعا په کور کې مشکلات ډېر دي چې یوازې خځه نه د کور سرپرست وي او هغه کور ناشي. خپل ځان ته مشکل د کورنۍ ته تخت ده خوراک څخه ټول ورته سخت دي تداوی ته سخت ده. خزه پیژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بیکاره ده. کور کې ژوند ورته سخت ده. اته خپل هغه شخصي شیان چې دغه غواړي باید ترلاسه کړي نسي اخیستلی ځان ته تداوي نسي کولی مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاسته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه نسي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال ډېرېږي. بیا نو یو دفعې داسې په کور کې نسي ته هېچېرته هم نسي وتلی سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې اجابې نه دسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سر ته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېر اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي وخت. او د اقتصادي لحاظه ام دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوم کار وي. ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په هغه کورنۍ کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم ملاتړ وسیګه ورک دی اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایل او په سمبالولو کې تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډیر غزمنه او تاثیر گذار وسی. زما په نظر باندې دا ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزي هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نست مالدار خبر هغه ډیر آرام او راحت زندگی ولري ما په نظر باندې ډیر مهمه واه هم خبر ده د اجازه ورکړل
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسدل او لښ پګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوندې وټړل بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق تړتیا لري خو په دې ورسته کې د برق د نشټون لواجه دا کار هم نشي کولای د کابل اوسیدونکو میرمن مینه وایي چې د طالبان لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او خځوتای اړولې خو په باور کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو اوریدلو ته راپولو درته وایي چې کار کول د خځو وینجونو لپاره څومره اړین وو
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو لکه موږ چې اوبه څښو لکه موږ چې ساه اخلو هم دومره اړین دي نو یعنی د اړینتوب باندې موږ سره خبرې وکړو یعنی څومره چې یو نه ضرورت لري اړتیا لري کار وکړي وظیفه وکړي دنده وکړي هم دومره ښځم لري ځکه چې ښځم د کور سرپرست ده ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري دا یوازې افغاني چلنه ده چې مثلا کار باندې نارینه مربوط ګڼل کیږي مثلا خزه خواسی مې کور را سړی ورته راوړی خو نه داسې نه ده مثلا په کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي خپل ضرورت رافه کوي هغه خور کې مثلا خاوند کار کوي میرمن یې ورسره کار وکړي دوه خل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات کم وي هر څوک خپل مشکل په خپل رافه کولای شي دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي
لځانه راتوي چې تاسو په کوم کار باندې اختوي او وس څه کوي
زه خپل لیسانس یم مخکې میدان درلوده وظیفه مې درلوده درس ورکاو په یو هم متبر ځای کې درس ورکاو خو لبل مره را بس شرایط داسې شول چې سنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تش پیغام سنف پورې شول یا خود مکتبو مثلا هغه کوم سنفونه کم شول هم داس استادان سره کم شول هم داس بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کور شول نیم په کور دی او کوم چې شتري هغه په داس په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دی او ځینې خلک به مجبور دي استفاده نو بس اوس موږ په کور شو دا کوم ماشه او کوم څه کله وو کډیر وو چې لاستم راوړې او ساغه نشته
درته وایي چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه سره رقم پوره کوي
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې کار کوي اوس یې که نه کوي مشکلات په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم درونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافه کوي بیا بزموږ خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافه کوي شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنها ما بس زیاتره کورنۍ هم دا ډول باندې مخکې روانې دي
بله دا موضوع بیا څومره په کورنۍ کې د جارو جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستی نو شر شور ورسره ای
بالکل دا خو خپل مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه چې څوک اواسي کارونه خاصم دی په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه نه پوره کیږي تا به مشکلات پیدا کیږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن ترمنځ دی یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه په یو نفر باندې کې تا باندې چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه بل چا سره هم سم وضعیت نشي کړای هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې هغه څه کولای شي
bale کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورس دل په خځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په فایل کې هم دغه د خوندزي تړل ول شپږم ټولګینه د پورت انجنونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو او د ورزشي کلبونو سو لا او دا نور مسائل د هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشول هغه بعضی خځو چې یعنی هغه لري خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړل شي هغه هم په وټړن زنه په دوی ولې خځو سره څه شخصي دښمنی ده
bale هم د پختن مل تاسو که ولاتي د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوي
کله چې نوې طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبینی لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه ومره ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، هغوی ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربرا سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمل کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، نو یو وار به م خپل ځانو ته د سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راغې اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم، زه ډارېږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي هم دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. که نه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ د حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هر ورځ ته دا حلقه تنګوئ، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نلری. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بېلارې دي، دی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والی غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ځان ورسره جوړیږي، ژوند ورسره ککیږي. نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي. په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په ټلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې ټلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نشي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کې، نو تابان هغه به په کورو کې کښېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي
نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي؟
ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو، ادي وایو یې. دا په زور باندې، په زور باندې هیڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوې وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا پنځه ښځې دي. حتی دوی خپل هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له 2000 څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 24 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون ورده. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادی رادیو خبريږي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خونکي مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجی، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخه ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1400 هجری لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.5 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1400 هجری لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې د جهیلونو یوه ځانګړتیا دا وه چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل باراني او مرطوبه ده بشپړ درس لخون کې اورو
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته یې وچوي د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادې رادیو ته غواګیست. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خونکې موکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پښتنې به خونکې په خپل درس کې راته ځواب کړي
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو د تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري. نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې، که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې، هلته د افریقا د لویو چې زیات شمېر نفوس پروت وي. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي، چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ، د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل الطارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي، د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښیني، او بلاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی، کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د باتلاکونو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته باتلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ، د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی، چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی، اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سوروالي د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلې دي، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کېږي.
او اوکی درنو زده کونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانه له سمندرګي او سویز له کانال سره ونخلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
کتاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
زهر بولے دفو پار من جنت پتا مناست زندگی پدی سفر خشوان خوب لدلی